بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د نننې خبرونې په سر کې به د حسین مسګری په आवाज د قران عظیم الشان د انفال سورې د 12م، 13م او 14م آیاتونو تلاوت او بیا ژباړه واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق
د متعال خدای پنامه. هغه وخت را په یاد کړی چې کله ستاسو رب فرښتو ته حکم ورکړ چې زه در سره مل یم، نو تاسو ایماندار کسان کلک ساتئ. زه ډیر ژر د دغو کافرانو په زړه کې ویره اچوم، پس تاسو د دوی په ورمیګونو او څټونو گذرونه وکړئ او لاس او پخیه لکاره وباسئ. دا د دې لپاره چې دوی له خدای او د هغه له پیغمبر سره مقابله وکړه، او چې څوک له خدای او د هغه له پیغمبر سره مقابله او دښمنی کوي نو په دې دی وپوهیږي چې د خدای لخوا ورکول کیدونکی سزا سخته او دردناکه ده. نو د دې خوند وڅکئ او بی له شکه چې له حق څخه د سرغړوونکو یعنی کافرانو لپاره به د دوزخ اور وي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د لنده د میاشتې 8مه د 1440 هجري قمري کال د جماد الاول د میاشتې 28مه او د 2022 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د امریکا په ملاتړ سره د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو د نویو سندونو خپرېدل نومیږي. بیا به ګردمیز درته وړاندې شي. په دغه ګردمیز کې د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په هکله بحث شوی دی، او ګډون کې دي د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی رضا محمد رضا او د افغانستان د چارو کارپیژان ډاکټر محمد اکبر وردګ. او په اخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې وقفې وروسته. خواږه اوریدونکو، اوس په ایران کې د مازیګر 4 بجې دي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. بایکاټونه د ایران د تلاسیمي ناروغانو لپاره ډیر مشکلات رامنځته کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان طالبانو ته خبرداری ورکړی، او د پاکستان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې پارلمانونه ړنګیږي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. بندیزونو د ایران د تلسمي ناروغانو لپاره مشکلات زیات کړي دي. د ایران د خوړو د درملو د ادارې مشر سید حیدر محمدی ټینګار وکړ، بایکاټونه د تلسمي ناروغانو لپاره د مشکلاتو اصلي عامل دي. د امریکا او لسپینې ماڼۍ سره د غږمله حکومتونو غیر انساني بایکاټونو په ایران کې د بیمارانو لپاره زیات مشکلات رامنځته کړي دي. د ایران د خوړو د درملو د ادارې مشر حیدر محمدی د هیواد د ننه د تلسمي ناروغانو د خوراکي درملو د جوړولو د کارخانې په فعالیت کې د تلسمي بیمارانو د درملو د جوړونکو خارجي شرکتونو د ژمنو ماتولو ته په اشاره سره د دغو ناروغانو د درملو د تامینولو په مشکلاتو بایکاټونو ته لاړونده قوانینو څخه د خارجي هیوادونو په پیروي کولو نیوکه وکړه. هغه زیاته کړه، که څه هم ټاکل شوي وه چې د سویزرلینډ شرکت د تلسمي درمل په ایران کې تولید کړي او ایران هم ستره پانګونه کړې وه، خو له پانګونې 2 کاله وروسته یې وویل چې ایران ته لومړی مواد نه ورکوي. هغه وویل د سویزرلینډ شرکت تل ایران ته د تلسمي د درملو په استولو کې مشکل رامنځته کړی دی، او دا داسې شرکت دی چې تل د امریکا د بایکاټونو پیروي کوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ارتباطاتو او د ټکنالوژۍ وزیر عیسا زارپور فضا ته د ایران د کابو دوو نورو سپوږمکیو د استولو خبر ورکړ. هغه ویل د روان هجري لمریز کال تر پایه پورې به کابو دوې سپوږمکۍ فضا ته وتوغول شي، او نور سپوږمکۍ هم په قطار کې ولاړې دي. عیسا زارپور نن له یوه خبري آژانس سره په مرکه کې د ناهید یو او د ناهید دوه سپوږمکۍ فضا ته د استولو د ورستۍ حالت په اکله ویل، دغه دوې سپوږمکۍ د چمتو کېدا په حال کې دي. د ایران ناهید یو په نوم سپوږمکۍ د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د ایران د فضایي ادارې په مسؤلیت سره د ایران د فضایي څېړنیز مرکز د سپوږمکیو د سیسټمونو په تحقیق تحقیقاتی مرکز کې طراحي او جوړه شوې ده.
ملګرو ملتونو د افغانستان طالبانو ته خبرداري ورکړ. جمهور خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د معاونه د ادارې د دفتر یونما استازي مارک پورزیل د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او د جنو د حقوقو په وړاندې د طالبانو په بې عملۍ باندې نیوکې سره وویل ممکنه ده چې له طالبانو سره د تعامل په هکله د نړیوالې ټولنې صبر ختم شي. هغه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډې کې وویل د ښځو د حقوقو پر ځای زیاتېدونکي محدودیتونه ښودنه کوي چې طالبان د افغانستان د څه د پاسه 50% نفوذو په حق لا بې تفاوته دي او دغه ډله ګروهنه لري د نړیوالې څنګ ته کېدا له خطر سره ځان مخامخ کړي. مارک پورزیل بیا زیاته کړه ممکنه ده چې له طالبانو سره د تعامل د ستراتیژۍ په حکله د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر ختم شي. د ښځو د اساسي حقوقو رعایتول، د جنو د ښوونځیو په کامل ډول بیرته پرانیستل، د نورو هیوادونو پر ځای د افغانستان د خاورې له نه استعمالېدل او په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې ورمخکې شرطونه ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د دولتي چارواکو لخوا څخه خلکو ته د ډبرو سکرو د ویش ارزانه لړۍ پیل شوه. د افغانستان د نورو ولایتونو را په دې خوا په غزنی کې هم د لړۍ په تازګۍ سره پیل شوې ده. د غزنی ولایت اوسیدونکي هم د سکرو ته خوښ دي، خو دا هم له دولت نه غواړي چې د خلکو لپاره د سوانګ توکو د بیې ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په نظر کې ونیسي. قدرمنو اوریدونکو، د کډوالو د نړیوال ورس په مناسبت موږ هوس یو راپور لرو.
نن د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 13 د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ نړیواله ورځ په نوم نومولې. دغه ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي د وروستیو کلونو کې د شخړو، ناامنیو او اقلیمي بدلون او نورو ستونزو له امله د نړۍ ګڼ شمېر خلک کډوال شوي دي. دغه راز اعلامیه کې راغلي چې دغو مشکلاتو څخه د خلاصون په موخه میلیونونه کسان په ناقانونه توګه کډوال کیږي، چې د سختو لارو له امله د 2016 کال تر اوسه د 50,000 څخه ډېر کډوال په لارو کې مړه یا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په وینا نږدې 5 میلیونه افغان کډوال هم اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي، چې د وروستیو کلونو کې دا لړۍ نوره هم چټکه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم ګڼ شمېر افغان کډوال د نورو هیوادونو ترڅنګ په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم پاکستان کې د افغان کډوالو پر بد وضعیت اندېښنه ښودلې او له پاکستاني حکومت یې په یو لیک کې غوښتنه کړې چې له افغان کډوالو سره په روان بد چلند کې بدلون راولي. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم په سالنګ ټونل کې د اور لګیدنې په اړه یو بل راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په سالنګ ټونل کې د اور لګیدنې له امله یو تن مړ او 34 ټپیان شوي دي او د ژغورنې عملیات ادامه لري. د راپورونو له مخې د کابل شمال پر لوی لار سالنګ ټونل کې اور لګیدنه رامنځته شوې. دغه اور په یو ټانکر باندې لګیدلی چې له امله یې د شپې د 9 بجو راهیسې دغه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مصباح رسنیو ته ویلي چې سالنګ کې یو ټانکر چپه شوی او بیا یې اور اخیستی دی. په ټولنیزو شبکو کې ځینو کسانو لیکلي چې په دې پیښه کې 25 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو یو شمېر نور مسافرین لا په تونل کې بند پاتې دي. او په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه هم لاس په لاس کېږي چې پکې یو شمېر مسافرو د ډېرې یخنۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل خوا د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د اور لګیدنې له کبله د پیښې د ټپیانو د ژغورلو لپاره روغتیایي ټیمونه پر وخت سیمې ته رسېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویل د سالنګ د پیښې سوځېدلي مسافر دو روغتیایي ټیمونو له لورې د کابل، بغلان او پروان روغتونونو ته انتقال شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلاندر عباد شي روغتیایي ټیمونه هم ورسره مل وو. تیره شپه ناوخته د پیښې ځای ته ځان رسولی او ټپیان یې د پیښې له ځایه انتقال کړي دي. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
د پاکستان د پنجاب او د خیبر پختونخوا صوبو پر لیمنونه ډنګیږي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بالاخره د پنجاب او د خیبر پختونخوا صوبو د پارلیمانونو د ډنګوالو نیټه اعلان کړه. ویل دغه دواړه پارلیمانونه به د دسمبر د میاشتې په 23 نیټه ډنګ کړي چې حکومت د ورمخ کې انتخاباتو ترسره کولو ته مجبور کړي. عمران خان په لاهور کې په زمان پارک کې په وینا کې د پوځ په پخوانی مشر متقی جنرال قمر جاوید بجوان یو کوکړه په هغه تور ولګو چې د خارجي هیوادونو په مرستې سره د تحریک انصاف ګوند حکومت نسکور کړی دی. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان دا وکړه چې د پوز په خوانی مشر جاوید باجوا زپرې نه خدام چې لپاسات کونکو او چورتلنکونکو کسانو سره حساب کتاب وکړم. عمران خان زیاته کړه د پوز په خوانی مشر متقی جنرال قمر جاوید باجوا یو غلطی وکړه خو ربان دی پوینه شو او زما د حکومت لنوس کولو وروسته خلکو دغه کار ته خبرګون څرګند کړ. عمران خان خپل اراده څرګنده کړه چې موږ د پاسېدو او د چورتلنکونکو واکمنانو کورنۍ ته ماتې ورکړو او په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو له زیات ګډون وروسته به له هیواد سره مرسته وکړو.
د تاریخ طالبان پاکستان ترهګری ډلې مشر نور ولی محسود دغه خبره رد کړه چې دغه ډله په کابل کې د افغانستان د طالبانو د حکومت ملاتړ لري او زیاته یې کړه چې دغه ډله په پاکستان کې خپل حملې د یواد لسیمو څخه ترسره کوي. هغه وویل موږ خپل جنگ د پاکستان د خاورې دننه ترسره کوو او د پاکستان خاورې استعمالوو. د تاریخ طالبان پاکستان ترهګری ډلې مشر نور ولی محسود د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په کې وویل موږ د جوګیو په هغه وسلو او د ازادۍ پرویې سره چې په د پاکستان په خاوره کې شته تر لسیزو پورې جنگ وکړو. هغه دغه پوښتنې په جواب کې چې آیا ته د افغانستان د طالبانو لخوا مرسته پټه ساتي وویل کله چې موږ د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا مرستې ته ضرورت نه لرو نو بیا کوم شی پټ ساتو. له تیرو څو اونیو راهیسې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاورې سرحدي وریدونه زیات شوي دي او اسلام آباد د طالبانو په حکومت ټینګار کړی چې دوران کارو کسانو پر ضد اقدام تر سره کړي. پاکستان د افغانستان په طالبانو غږ کوي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو ډلو د دوباره نمنظم کېده او په پاکستان د حملو لپاره د افغانستان د خاورې د نه کارول کېده په اکله خپلو ژمنو ته عمل وکړي.
پاکستان کې ترهګر څلور پولیس وژلي. زمون خبریال راپور کړی وسلوالو ترهګرو نن سهار وختي د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په لکی مروه سیمه کې د بورګي پولیسو په مرکز باندې حمله وکړه چې له کابل تر اوسه څلور پولیس وژل شوي او څو نور ژوبل شوي هم دي. د لکی مروه د پولیسو ویان شاهد حمید ویل نن سهار وختي وسلوالو ترهګرو د پولیسو په مرکز برید وکړ او هغوی کوشش وکړ چې د پولیسو مرکز ته ورننوځي او زیاته کړه د برید په وخت د پولیسو د مرکز دننه شپېته پولیس موجود وو. هغه بیا زیاته کړه پولیسو تر 50 دقیقو پورې له وسلوالو کسانو سره جګړه وکړه او وروسته حمله کوونکي وتښتېدل.
ایرنا خبری آژانس راپور راکړی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا وکړه اوکراین هڅه وکړه چې د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال والری گراسیموف ووژني خو امریکا د جنگ د رامنځته کېده د سختېده د ویرې په وجه له دغه اقدام سره مخالفت وکړ. د غورسپانې ویل اوکراین د روسیې د پوځي جنرالانو وژله پیل کړه او د جنگ په لومړیو کرښو کې د روسیې د دغو جنرالانو له خطر څخه ډک شتون هم هغه راز دوام لري. نیویورک ټایمز ورسپانې دې ته په اشاره سره چې د روسیې د پوځ لوی درستیز د اپریل میاشتې په پای کې د جنگ لومړۍ کرښې ته د ورتلو پلان جوړ کړی او د امریکا چارواکي وایي موږ له دغه پروګرام خبر شو خو هغه مو له اوکراین څخه پټ وساته ځکه چې اندېښنه مو درلودله چې اوکراین د روسیې د پوز په لوی درستیز حمله وکړي. د امریکا دغه چارواکو چې نمونه یې نه دی خپاره شوی ویل د روسیې د پوز د لوی درستیز جنرال گراسیموف وژلې د اوکراین جنگ نور هم پسې زیاتوه. که څه هم امریکایان ژمن وو له اوکراین سره مرسته وکړي خو نه یې غوښتل چې د امریکا او د روسیې ترمنځ جنگ پیل شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې زیاته کړه بالاخره اوکراین د روسیې د پوز د لوی درستیز د سفر له پروګرام څخه خبر شو او موضوع له واشنگتن سره شریک کړه خو د امریکا چارواکو د اوکراین له حکومت وغوښتل چې د روسیې د پوز په لوی درستیز باندې حمله لغوه کړي.
امریکا د روسیې په اړه د سړو جنگ ته پکور لري. زمون خبریال راپور کړی په امریکا کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف د واشنگتن د سړو جنگ په ذهنیت باندې نیوکه سره زیاته کړه د روسیې پر ضد د امریکا سیاست تل د سړې جګړې د منطق پر اساس ولاړ دی. په امریکا کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې چې نن سهار خپره شوه د نوموړي خبرې په کولو سره وویل د امریکا حکومت په اوکراین کې د جنگ په پلمه د اروپا او د روسیې ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې خرابې کړې دي او اروپایان یې په امریکا باندې اړونده کړي دي.
تسنیم خبری آژانس راپور راکړی د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هیواد د مرګ په حال کې د سرطان یو ناروغ ته ورته وباله. ټرمپ دده د محکومولو لپاره د جنوري د شپږمې نیټې د کمیټې د هڅولو له دوامه وروسته ویل امریکا له داخل څخه ناروغه ده او زموږ هیواد زیات د مرګ په حال کې د سرطان یو ناروغ ته ورته دی.
او د یمن او یا پیسه د خال مرستو ته ډیر ضرورت لري. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې ټینګار وکړ چې د یمن څخه د پاسه او یا پیسه د خال د سعودي عربستان د ائتلاف د جنگ په نتیجه کې بشر دوستانه مرستو ته ډیر زیات ضرورت لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې زیاته کړه په یمن کې د روغتیا یوازې 150 مرکزونه فعالیت لري او د هیواد څخه د پاسه 4 میلیونه او 100,000 ښځې او ماشومان له ناوړه خوړو سره مخامخ دي. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه پښتو خبرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو اوسم پام وکړی سیاسي تبصره ته چې د امریکا په ملاتړ سره د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو د نویو سندونو خپرېدل نومیږي. د برتانیا ګارډین ورسپانې د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو نوي سندونه خپاره کړل او دغه جنایتونه د امریکا په ملاتړ سره ترسره شوي دي. د ګارډین ورسپانې راپور د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم ځینو موردونو ته اشاره کړې ده چې پکې د فلسطین له ماشومانو سره بد چلند، د بندیانو شکنجه کول، د خلکو د کورونو ورانول او د پلټنې په پوستو کې د فلسطین له ولس او کورنیو سره زور زیاتی اول پکې شامل دي. د غراپور دوه مهم ټکي لري. لومړی دا چې دغه جنایتونه د صهیونیست نیواکګر رژیم د پوز د پخوانی او غړیو د گواهی پر اساس بیان شوی دي، نو ځکه خو مستند دي. دوهمه دا چې د ګارډین ورسپانې په راپور کې ټینګار شوی دی چې امریکا د صهیونیست رژیم په دغو جنایتونو کې شریک ده، ځکه چې واشنگټن په فلسطین کې د نیواکګر رژیم د تاوتریخوالو مالي ملاتړونه کوي. سره له دې د ګارډین ورسپانې په راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2340 پریکړه لیک په شمول د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پر خلاف ورزی کولو او د غراز له اسرائیل رژیم په دفاع کولو کې په ټولو ارګانونو کې د واشنگټن منفی رایو ته هیڅ اشاره نه ده شوې. بېشکه کچیرې له صهیونیست رژیمه د امریکا او د اروپایي هیوادونو هر اړخیز ملاتړ نه وای، دغه رژیم نشوای کولای تر دې حده په دومره راحتۍ سره د فلسطینیانو پر ضد جنایتونه وکړي. که څه هم د صهیونیست رژیم د جنایتونو په اکله د چوپتیا د ماتولو په چوکاټ کې د ګارډین ورسپانې اقدام یو ارزښتمن اقدام دی، خو هغه موردونه چې د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو په توګه مطرح شوي دي، د هغو جنایتونو له اندازې څخه کم دي چې دغه رژیم ترسره کوي. له دې مخکې د بشري حقوقو یو شمېر غیر حکومتي ارګانونو په یو شمېر راپورونو کې د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم ځینې جنایتونه په ګوته کړي وو. د بخښنې نړیوالې مؤسسې امینیسټری انټرنیشنل هم د روان میلادي کال د فروری د میاشتې په 22مه نیټه په یو راپور کې خپل سره او غیر قانوني نیونې د مځکو او د ودانیو ضبطول، غیر قانوني وژلې، په زور نورو ځایونو ته د خلکو کډوالول، په تګ راتګ کې محدودیت او د زده کړې مخه نیول د فلسطینیانو پر ضد د بشري حقوقو بنیادي خلاف ورزیانې بللې وې. د دغو راپورونو خپرېدل له حکومت حکومتي ارګانونو سره د غیر حکومتي نړیوالو ارګانونو او رسنیو د کارچار د تفاوت خودنه کوي. هغه رسنی او ارګانونه چې نسبی خپلواکۍ لري د فلسطینیانو پر ضد د صهیونستانو په جنایتونو اعتراف کوي او حتی له اسرائیل رژیم سره د حقوقي چلند غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې د هیوادونو د ملي محکمو د سیمه ییزو او د نړیوالو مؤسسو او د هیګ د نړیوالې محکمې لخوا د اسرائیلو د جنایتونو د تعقیبولو پر ضرورت ټینګار لري. سره له دې خو له صهیونیست رژیم د لویدیځو قدرتونو په تېره بیا د امریکا ملاتړ په نړیوال نظام او د لویدیځو هیوادونو دننه قوي یهودي لابیانې او د نړیوالو حکومتي حقوقي ارګانونو خپلواکۍ نه درلودل په هغو مهمو علتونو کې شامل دي چې سبب شوي دي صهیونیست رژیم د جرمونو د ترسره کولو له ثابتېدا سره سره چې د هیګ د نړیوالې محکمې په منشور کې د معلومو جرمونو نښه ده له هر ډول تعقیبېدا او سزا کېدا څخه په امان کې واوسي. د فلسطینیانو پر ضد دغه جنایتونه په داسې شرایطو کې تر سره کیږي چې د فلسطین غزې تړانګه له 2006 میلادي کال څخه تر اوسه د قدس د نیواکګر رژیم تر هر اړخیزه کلابندۍ لاندې ده. هغه کړاوونه او دردونه چې د فلسطین د غزې تړانګې په تیرو 14 کلونو کې زغملی دي حتی په کراتو له هغو جنایتونو څخه زیات دي چې د ګارډین رسپانې او د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په راپور کې ورته اشاره شوې ده. نړیوالو حقوقي ارګانونو تر اوسه د فلسطین په غزې تړانګې کې د صهیونیست رژیم د دغو جنایتونو په حق له هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په زلونو ویلي دي چې غزې تړانګه د نړۍ په تر ټولو ستر خلاص زندان بدل شوه ده.
اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو څه ته پښتو خبرونه ته غوږی یاست. درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لسکم اته، د افغانستان په لسکم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغي د میاشتې له 2 نیټې یعنی د جنوري له 28 څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغي یا دلوي له 2 نیټې وروسته د تهران رادیو ماسخوتنی خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
عالم تا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په کراحت سره دا ویلو چې زمونږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. تاسو خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره. د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ونیکي هیلي ومنه یزانو د تهران رادیو په مازیګرنۍ خبرونه کې د هنداري له پروګرام سره ساسو په خدمت کې یو. هیله ده زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ. لکه څرنګه چې پوهیږئ په 1948 میلادي کال کې د پاکستان د رامنځته کېدو راپه دې خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تل د برتانیې استعمار د شوم میراث یعنی ډیورند د مسلې د امله له زیاتو هسکو او ټیټو سره مخامخ سوي او دغه اختلافات د افغانستان مخکني نظام پر مهال خپل اوج ته رسېدلي وه. د پاکستان دولت په پراخه پیمانه د افغانستان د مخکني حکومت په ضد د مخالف وسلوالو یعنی له طالبان څخه ملاتړ کاوه. د کارپوهانو په وینا پاکستان په دې باور و چې که په افغانستان کې طالبان واکمن سي دا به په امنیتي ډګر کې د پاکستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي. سرحدي شخړې به ختمې سي او دغه هیواد کې به د هندوستان د نفوذ مخنیوی وسي او د طالبان حکومت به د اسلام آباد د سیاستونو او موخو خیال وساتي. خو د پاکستان یو ورځپاڼې د پاکستان په وینا په افغانستان کې د طالبان له واکمنېدو وروسته معلومه سوه چې پاکستان په خپلو محاسباتو کې تېروتنه کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نه یوازې د افغانستان او هندوستان اړیکې پرې سوي نه دي، بلکې د طالبانو حکومت هندوستان ته د امنیت د تامینولو په هکله د ډاډ پور کولو سره د هندوستان د پانګونې او اقتصادي فعالیتونو د زیاتېدو غوښتونکي سول. د بلې خوا څخه وینو چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل خلاف خبرې کوي. دغه اختلافات یوازې ډیپلوماتیک ډګر پورې محدود نه دي پاتې سوي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښتې هم زیاتې سوي دي. د خونړیو سرحدي نښتو سربیره اختلافات تجارتي ډګر ته هم رسېدلي. د ګمرکي تعرفو زیاتوالي، د صادراتي محصولاتو د قیمت لوړېدا په ځینو توکو د بندیز لګول کېدا او ورته نور اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ډول تجارتي جنګ ښودنه کوي. ایزانو موږ به د هنداري په نننۍ خپرونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجو د دوام د عواملو او همداراز د طالبان د حکومت په وړاندې د پاکستان د سیاست په هکله وغږیږو. زموږ سره په نننۍ بحث کې د افغانستان د چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر اکبر وردک او پاکستان کې د پښتونخوا د نېشنل عوامي پارټۍ غړی او مخکنی سناتور رضا محمد رضا ګډون کوي. از مش سره ملګری اوسه لیویلنګ د تمې ورسته بیرته راکړو ستاسو خدمت. هنداره خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث له ښاغلي ډاکټر اکبر وردک څخه په پښتنې سره پیلو. ډاکټر صاحب، اسلام آباد تمه درلوده چې په افغانستان کې طالبان په واکمنېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجې ختمې سي، د طالبانو حکومت د پاکستان د ګټو سیاستونو سره موافق وسي، لیکن موږ وینو چې د طالبان د حکومت په راتلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ له سرحدي مسایل نیولې بیا تر تجارتي او ډیپلوماتیک مسایلو پورې په ټولو ډګرونو کې اختلافات په زیاتېدو دي. ډاکټر صاحب، تاسو د طالبان د حکومت او د پاکستان اړیکې څرنګه ارزوئ؟ د اختلافاتو لامل څه دی؟
د طالبانو د نظام حاکمېدل به د پاکستان دپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي، مګر حوادث داسې وښودله چې دا خبره سل په سلو کې رښتیا ونښه ده. نو زه دې خبرې په سر کښې یو بلې خبرې ته م اشاره کول ضرور غواړم، او هغه دا دي چې ځینې مبصرین داسې وایي چې دا ډول نښتې یا دا ډول د روابطو تاوتریخوالی هغه چې تکتیکي وي، او پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې د طالبانو واګی د دوی په لاس کښې نه دی، په دې شکل باندې به د افغانستان د راتلونکي لپاره چې کوم اقدامات کې نور امتیازات هم ترلاسه کړي. که دا خبره صحیح وي چې پاکستانیانو په همدې ډول باندې داسې نظام تاییده کړي وي چې په افغانستان په سرحد کې او په عین زمان کې په ډیپلوماتیک ډګر کې پاکستانیان غواړي چې یو رقم غلط تصویر د افغانستان د رهبرۍ نه وښیي، نو فکر کوم دا خبره ماته ډېره د امکانه لرې نه ښکاري، ځکه خو داسې فکر کوم چې د طالبانو په ډله کې په دې کې هېڅ شک نشته چې په ډېره لوړه کچه رهبران یې د پاکستان د عوامرو اطاعت کوي او د پاکستان ته اغېز لاندې دي، د پاکستان ته به هېڅ کار نشي کولی. او دا ډله زما په نظر باندې د طالبانو په ډله کې په منځ کې افراطي هم ده او د قوت خلک هم بلل کېږي. نو زه داسې فکر کوم که چېرته په راتلونکي نږدې کې د طالبانو په نظام کې یو اساسي بدلون منځته رانشي او داسې بدلون چې د افغانستان په مورد کې د نړیوالو غوښتنو دپاره یو مثبت ځواب نه وي، پکې د طالبانو دپاره یوه تاریخ آینده په نظر کې نیول کېدلی شي.
مننه. اوس به همدغه پوښتنه له ښاغلی رضا محمد رضا څخه وکړو. سناتر صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې څرنګه ارزوئ؟ آیا طالبانو حکومت د پاکستان د هیلو خلاف عمل کوي او پاکستان سره ملګری نه دي؟
ګوره، په افغانستان باندې د پاکستان د واکدارانو له ډېر وخته یو ډېر د تاریخ د انساني تاریخ ډېر بدترین انساني سوز جنگ مسلط کړی دی، د مداخلت او جاریت دی، د افغانستان ازادي ختم کړي، د خارجي تعلقاتو لکه پرنګیس بغوشتو د افغانستان په داخله او خارجه فیصلو کې دا واک اختیار دی د ځان د پراسیل کې، لیکن د افغانستان د خلکو بیا خپل یو غدي تاریخ دی او هغه خپل هر څه چې دی د افغانستان ولسونه د خپل ازادي سره د خپل استقلال سره بیا یو ډیر د کچې مینه لري. دا چې اوس د دوی او د طالبو د افغانستان کې د دوی د ترمابین یعنی اگر راځي مسائل راځي هغه دا دی، هغه ګوره دا هغه دا سی دی چې دای دا غواړي چې دا غزن کار د په ډیورن کرښه باندې مسلط کړي دی. ګوره ډیورن کرښه اوس تر سلو کلو ډیر وخت وسو، دا لاول سره چې دا پرنګي استلې و هم دا سی کرښه و چې په دې کې د افغانستان کله لرو کده برو دا د دې خلکو د لقاو خلکو تر مابین د کرړو خلکو تر مابین تا ګورا تا خلاصو دا ټول تجارتي لارې خلاصې وي، د افغانستان د خلکو په لکونو انسانان به په زمي تر اباسینه راتله او بیا به په دوبي تر امو پورې تله، په دې ټول کرشه باندې دا ډیورن لاین وو، لیکن د افغانستان د خلکو هیڅ قسم بندش دا غنو. پنجابي دا غواړي استعمار سي دا د تل د پاره دا دایمي کرشسي او دالته دای د دغه تګ را تګ ختم سي، دا رښتې د تجارت دا ټولي ختم سي، د دې ګډي لارې بندې کړې دي په ځن تار باندې. دا چې دا اخیری مقصد وو د طالبانو ته د کما یعنی منصوبه ور کړې و، دا اول هم دا اوس هم دا د دوی هغه ته دا وایي دا کرشه به دا ځن تار پالنه به تکي، د دې ساتنه به تکي، پر دې به یو سړی نه اوړي نه بره اوړي. نو دا خبره چې دا دوی دغه یعنی دا د خبر د افغان ولسونو د خپل د ازادۍ د تریکونه هغه طالب نه دی، ټیک دی په طالب کې به داسې خلک وي چې هغه به د پاکستان و هر هغه ته سلام کوي هر منصوبه به منی، لیکن په افغانستان په ولسونو کې هر وخت داسې سوي دي چې یو ور دی دغه لیکار پیسې استعمال شوی دی، بیا چې هلته خپل حقایق پر واضح شوي دي او د افغانستان نور ولسونو هغه پر دوی باندې لار څنګه کړې ده او هغه نه ور سره منلې، بیا هم هغه خلک بیا درېدلې دي، دا و انګریز پرنګي استعمار ته هم درېدلې دي. دا حالت په افغانستان کې په خوام راغلی دی، اوس هم راغلی دی. نو دا حالت دی، په دې حالت کې موږ دا وایي دا حالت به خامخا داسې کېده، د افغانستان خلک به دی تیری چې د پنجاب له طرفه پر دوی روان دي، د دې تیری په خلاف به خامخا د یو ورځې عمل کوي. دا به د طالب په سپونو کې زنن هم دا ردي عمل را پیدا کړي. دا فطري ده، دا قدرتي ده، دا چې دوی هر څه وکړي آخر کې د دوی سرونه به په دې دی د ده سر هم نه غواړي. نو دا تر یو وخت پورې ومني، لیکن د تل دپاره د دې منل چې دي دا د افغان خلکو چې د ده په خمیر کې په ضمیر کې یا په وینه کې د افغانیت یو بڅری موجود وي، نو هغه دا منلی نه شي، دا قبلولی نه شي، د هغې دا ردي عمل به خامخا ده ته کېده او دا دې کاږي.
مننه عزیزانو، دلته یوه لنډه شاهندمه کوو او بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. د هندارې په خپرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د دوام پاکله خپل بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب اکبر وردک، تاسو پوهیږئ چې د پاکستان د حکومت لوی سیاست د طالبان څخه ملاتړ کوي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ډګرونو کې لانجې موجودې دي. دغه اختلافات څومره تاسو جدي ګڼئ؟ آیا دا به د دې سبب سي چې پاکستان د طالبان په وړاندې په خپل لوی سیاست کې بیا کتنه وکړي؟
خبره خو داسته چې د طالبانو په منځ کې داسې یو ډله هم شته چې یو مترقي ډله ګڼل کېږي، او د افغانستان د خلکو د سوکالۍ، د افغانستان د خلکو د ګټو دپاره ځان ژمن ګڼي. خو زه داسې فکر کوم چې چېرته دا ډله وو چې بینملي فضا هم موږ سمدلاسه ورته ډېره مساعده ښکاري، دې موقع نه استفاده ونه کړي او خپل تبرز ونه ښیي، او د افغانستان په اساسي مسایلو کې تصمیمونه ونیسي، او د هغه ډله چې پاکستان د حکومت په اوو ولاړه ده د هغو قوت راکم نه کړي. زه داسې فکر کوم چې په سیمه کې دا بحران لا نور هم دوام موندلی شي. خو زه کومه ده پورې چې معلومات لرم نړۍ نور نه غواړي چې په دې سیمه کې په افغانستان کې بیا داسې بحران رامنځته شي چې هغه د دې د پاره یو سرخوږی پیدا کړي او بیا یې په کالو په جګړه کې لوساتي.
مننه ډاکټر صاحب، له تاسو په خدای په امانۍ سره. اوس به همدغه پوښتنه له سناتور صاحب رضا محمد رضا څخه وکړو. سناتور صاحب، تاسو دغه اختلافات او شخړې څومره جدي ګڼئ؟
پنجاب چې دلته څنګه ژوندۍ غواړي هغه هغه ژوندۍ ده چې په یورپ کې خلک تیریږي، او هغه ته خطرات جوړاږي د دغه دغه نارې چې دای څنګه نظام په افغانستان کې راولي یا څنګه نظام د په پښتونخوا وطن کې راوستلی دي. دا تضادات دغه سي دي، دا تضاداتو باندې د یو خواته په طالب په نامه، د اسلام د مقدس دین په نامه باندې، د جهاد د شریعت په نامه باندې د افغانستان ملي ریاست ختم کړي، دغه حالت جوړ کړی دا اوس ته ویني. او چې هغه دای کوي د هغه اثرات د دلته پاکستان کې را روان دي، او دا د تضاد دی، او دغه تضاد دی پر دې ډیورنډ را روان دی، د ډیورنډ پر کښه باندې را روان دی. دا ځن تار اچولې دي، ځن تار د ډیورنډ سل کلنې تر هغه زیاته چې دلته د خلکو څنګه چلند ژوند دی، او د هغې برخلاف یو عمل کړی دی د خلکو، دغه د خلکو د تجارتو د تګ راتګ، دا د زراعو کلو، د سلاو کلو، د زموږ مرکزونه وو، دا اوس ټوله تباه شوي دي. اوس د چمن کاروبار نشته، د واڼه کاروبار نشته، میرامشاه نشته، باڼه نشته، لنډي کوتل نشته، مالاکن نشته. دا زموږ تاریخي بازارونه وو، د تجارتونو هغه تر هند پورې او تر منځنۍ ایشیا پورې به دا تجارت روان وو. دا هر څه ختم شوي دي، ولسونه ډېر په تکلیف دي، او دا دو جانبه ده. د افغانستان چې به څنګه هر څه تباه شوي دي، دلته هم د هغې اثرات لیدلي دي. نو دا اوس یو نوی صورتحال دی، دا د دوی تضاد به خامخا راځي. دا ستا سوال چې دي، ستا پوښتنه چې ده، دوی موږ ته دا باور وو، زموږ دا یقین وو چې افغانستان پر ولسونو باندې دی دغه حالت همیشه دپاره نه شي مسلط کولی، دا هلته به ردي عمل کاږي، د افغانستان خلک به وطالب ته پورته کاږي. دا دی اوس عکس العمل روان دی، دا د دوی زړه که غواړي که نه غواړي، د طالب په لشکرو کې په لیکو کې داسې خلک وي چې هغه یعنی په خودرو طریقه باندې هغه په جوابي ډزې وکړي، هغه یو ځای حمله وکړي، هغه یو ځای انکار وکړي، نو دا عمل به پر مخ هم بیا راځي، دا تضاد به نور هم تیزوي او د هغې نتیجه به دا راځي چې دی به بیا دا چې د مسلط کړي دي دا خلک دلته که په افغانستان کې نه وي د دغو خلکو په ذریعه ددي موږ وینو په پاکستان کې دته مسله شوي دي. دا د پاکستان دغه سیاست دی چې هغه د هغې لمبې ددي پاکستان کې ځننه اوس راغلي دي او دغه بیا پر مخ روانې دي، لاهور ته پورې به هم رسېږي. دا حالت دی دلته.
مننه. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لانجو پاک د هنداري په خبرونه کې د افغان کارپو ډاکټر صاحب اکبر وردګ او د پاکستان مخکنی سناتور رضا محمد رضا نظرونه واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
له نننی او مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې دی. په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم کو وښونو د کابل چاپ سینې ورسپانې به هم در سره شریک کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، نن په درس ایران کې د حوزه او پوهنتون د وحدت او یووالي ملي ورځ لمانځل کیږي. دغه تاریخي پیښې د وستر مبارز روحاني او د حوزه او پوهنتون د وحدت د یو جارچی آیت الله ډاکټر محمد مفتی د شهادت کلیزه ده. ډاکټر مفتی د خپل ژوند په ورستیو کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې حوزه او پوهنتون د علمي څیړنیزو دوو اورګانونو په توګه د یو بل تر څنګ نږدې کړي او دغه راز د استقبار لخوا د حوزه او پوهنتون ترمنځ رامنځته شوې ستر درز ډکړي او د یوې موخې او یوه هدف په لور حرکت وکړي. نو په دې مناسبت د تهران اډو درس کارکونکي مبارکي وړاندې کوي. اوس هم راګرځو نننۍ ورځپاڼو ته. نو دا هم د تهران چاپ ورځپاڼې په سر کې کیهان ورځپاڼه چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي، د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي په لټ سرګندونو کې ویلي چې د ستراتیژیک اقدام قانون د اټومي سند د پراختیا لپاره یو ښه قانون و او اوس د یورانیمو د پخولو د قانون اجرا هغې سویې ته رسېدلې چې دمګړې د هېواد د یورانیمو پخولو د دغه سند د ټول تاریخ دوه چنده شوې دي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې د عراق خبری سرچینو راپورټ ورکړی په بغداد کې د مقاماتي چورلیس د وخت قماندان جنرال قاسم سلیمانی او د هغه د ملګري ابو مهدی المهندس د درنیمې کلیزې په دستورو کې خلکو مړه دیوي امریکا او مړه دیوي اسرائیل په شار راپورته کولو سره په دغو دستورو کې د امریکایي پلاوي د ګډون مخه ونیوله او په دغو دستورو کې د امریکایي سفارت د پلاوي د ګډون اجازت هم ورنه کړ. د امریکا د هاوارډ پوهنتون یو نامتو استاد او لیکوال سټیفن والټ استدلال کوي چې د لیبرالیزم د اصولو په پلي کولو د امریکا د حکومت ټینګار سبب کیږي. دغه هیواد هیڅکله هم په نړیوال ډګر کې له خپلو تیروتنو لاس وانخلي او د تیروتنو تکرارولو ته مجبوره کیږي. دوی دغه راز ویلي چې امریکا حتی که هم غواړي نو بیا هم له حماقتونو لاس پر سر نشي کیدلی او تیروتنو ته بیا بیا دوام ورکوي. امریکایي رسندویو په دې ورستیو کې په خپلو راپورټونو کې لړزونکي معلومات خپره کړي او لیکلي چې په امریکا کې د ښځو وضعیت تر دې حد ته رسیدلی چې هر اته نوي سکنډونو کې پر یوې ښځې تیری کیږي. او دغه راز یو اسټوډیو ورځپاڼې هم په یوه لړزونکي راپور کې په ډاګه کړي ده چې په هرو اتو دقیقو کې چې په امریکا کې جنسي تیری کیږي نو په دغو جنسي تیریو کې یو قرباني بیا ماشوم وي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورزبانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلی دی. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف په یو لړ څرګندونو کې وویل د ایران اقتصاد په کار ده چې ولسی شي. ورسپانې په دوام کې بیا لیکي چې د اردن باچا دوهم ملک عبدالله د یوه هغه اردني افسر د جنازې په دستورو کې چې د دغه هیواد د وروستي او حکومتي ضد اعتراضونو په دوام کې د وسلوالو کسان په لاس وژل شوی و د هر ډول اعتراضونو د ځپلو فرمان صادر کړ او اعتراض کوونکي په سخت ځواب ترلاسه کولو ګواښل. ورسپانې په دوام کې بیا لیکي چې د ترکیې پوځ له تیرو شواروز راهیسې د سوریې په شمال کې د ډیموکراتیک ځواک نومي ډلې تر کنټرول لاندې سیمو باندې خپل توغندوي او راکټي حملې بیرته پیل کړي دي او ویل کېږي چې په دغو توغندوي حملو کې د دغې سیمې اوسېدونکو ته درنې مرګ ژوبلې او مالي تاوانونه اوښتي دي. له روسیې سره د ناټو مؤسسې د غړیو هیوادونو د ختیځې پولو د پراورتیا لپاره د دغې پوځي مؤسسې له هلو ځلو سره په یو وخت د امریکا د مځکني ځواک یوه ډله په استونیا کې په هغه پوځي مرکز کې دېره شوې چې د روسیې له پولې سره په 40 کیلومترۍ کې واقع ده. د یمن په جنوبي ولایتونو کې د متحده عربي اماراتو او عربستان د تالیسټو ترمنځ اخورده به همغه راز دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې د یمن د جنوب انقلابي غورځنګ او د هغو پلویان له ځایي خلکو غوښتي چې د دغو دواړو تیرېګرو او ائتلافي ځواک پر ضد اعتراضي مظاهرې وکړي. ورسپانه په دوام کې بیا لیکي چې پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیشن په یوې وروستۍ اعلامیه کې راغلی اسلام آباد باید د افغانستان له طالبانو سره په خپلو اړیکو او د دغه هیواد په اړه په خپلو سیاستونو کې بیا کتنې وکړي. د پاکستان د اپوزیشن مشر او د دغه هیواد پخوانی لومړي وزیر عمران خان پرون اعلان کړی چې د هغه د ګوند د تحریک انصاف په حکمرانۍ سره د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو صوبایي جرګې به په راتلونکې جمعې ورځې ړنګې اعلان کړي څو په هیواد کې د اړۍ ګړۍ د مخنیوي لپاره عامو انتخاباتو ته لاره هواره شي.
زنو دا هم دا تهران چاپ جمهوری اسلامی ورځپاڼه چې په خپلې نامه غنې کې لیکلي د پاکستان رسندیو لیکلي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره په خپلو پولو کې د امنیتي تشې په زیاتی دا باندې په تر ټولو ورستیو غبرګونو کې کابل د پاکستان په خاورې د حملو د عواملو پر ضد په مستقیم ډول وګواښه او خبرداری ورکړ. اسلام آباد صبر نور تمام شوی دی. ورځپاڼه په دوام کې لیکي چې د امریکا یو پخوانی خارجه وزیر هنری کیسنجر په لړ سرګندونو کې ویلي چې اوس وخت رسیدلی چې د اوکراین د جنگ په اړه تاوتریخوالي پر ځای د خبرو اترو له لارې د شخړې د حل هڅه وشي. د افغانستان ځایي سرچینو او خبري ټولنو د راپورټونو په اساس په دغه هیواد کې طالبان موقت حکومت د پروان ولایت د مرکز شهري کار خار نامه په امام اعظم یا امام ابو حنیفه خار بدله کړې ده چې دغه چارې د ځایي شنانو او مدني ټولنو سخت غبرګونه راپارولې دي. د جنوبی افریقا د نړیوالو اړیکو ملګرتیا او د چارو وزیر نالدی پانور د فلسطین له ټلویزیون چینل سره په خبرو کې په ډاګه ویلي چې افریقایي اتحادیه سره د سونستي رژیم یو ځای کې ده. دغه اتحادیه د منشور د روح او متن سپکاوی غړي او د رژیم په دغه لوی اتحادیه کې هیڅ ځای نه لري. د روسیې خارجه وزارت وایندوی ماریا ازاخارو بیا له روسیې سره د ترکیې د اړیکو د غرض د ماسکو پر ضد د بندیزونو سره د انقره د یوځای کېدو لپاره د غوښتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل په وروستیو څرګندونو په سخت غبرګون کې دغه څرګندونې له هر ډول منطقي تفکر لیرې وبللې. د عراق په نینوا او موسل ولایتونو کې دغه هیواد د پوز او حشد او شعبي ولسي ځواک په لړه ګډو عملیاتو کې د شي تکفیریانو ځنې پاتې شلو پر ضد په پاکونکو عملیاتو کې د جنایتکار یو شمېر پټن ځایونه او مهم تجهیزات تباه او یو شمېر سورنګونه هم له منځه وړي دي.
عزیزانو وسم رازو زینو هغو نړیوالو خبرونو او رسپانو ته چې د افغانستان د وروستیو پیښو په اړه لیکنی او شننې کړي دي او موږ له انټرنټ راخیستی او له تاسو یې هم سره شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو رسپانو خپل دریځونه دي. په سر کې نیویارک ټایمز ورسپانې په امریکا کې د لسګونو زره افغان کډوالو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې هلته یې د دایمي اوسېدو برخلیک له نه دی معلوم. ورسپانې لیکي چې د 2021 میلادي کال د اګست تر پایه پورې د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو په خاص او بیړني پروګرام کې څه باندې 124,000 کسان وایستل شول. دا افغانان لومړی په قطر، دوبۍ او ځینو نورو دریو هیوادونو کې څو میاشتې په موقته توګه په کمپونو کې اوسېدل. که څه هم تر دې دمه له دې ډلې افغانانو یوه لویه برخه امریکا ته رسېدلې، خو هلته لا هم په دې نه دي توانېدلې چې دایمي استوګنه او د کار اجازه ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خپره شوې مقاله کې د امریکا له کانګرسه غوښتل شوي چې د افغان متحدانو په اړه ځانګړې قانوني لایحه تصویب کړي، ځکه له دې لایحې پرته به د هغو 10,000 افغان کډوالو برخلیک همداسې نامعلوم وي چې له افغانستانه ویستل شوي. دوی چې اکثره یې د امریکا له عسکرو سره په افغانستان کې کار کړی، د کډوالۍ د خاصو ویزو یا SIV او نورو ویزو په مټ امریکا ته انتقال شوي دي. مقاله د امریکا د ادارې چارو د لټیو او د افغانانو په اړه د مقاماتو په بېغورۍ نیوکه کړې او ویل شوي چې د اوکراین جګړې د امریکا پام له دې کډوالو اړولی دی.
زنه ورس پانته کدنې پروګرام وخت دلته پای ته رسیدل. پروګرام خو له یو مهربان خدای سپارو،
خدای مو مل او ملګری شه.